پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلابیلو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نو راځئ خبرونه ته وغوږ شو. پیښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه زوروي.
ان شاء الله چې نرمخت دا پاکستان د حکومت سیب مدار هغه او پتا کو باندې ان شاء الله چې ټول دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عواملي شترګون صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخلت وړي کوي. دا تلسم ترمیم نه مني، تعین نه مني.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي.
زمون کې زما ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ربه شوولنی رپورت په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چار وزارت دغه نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي ل پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استادو د جولای پر شپږمه مشاللو ته کړې ده. پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي او ته دسه نه وایي تر کومه چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نوي کړي. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر 1 ختم شوی دی. پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2025 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره د نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سٹیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې د ایجوکیشن اوی ته شوی. سلورم نوټیفیکیشن چې دی هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان جیګان او چیف سیکرټری اندی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغه موږ تنګوي او هغه پازابوي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میاد ورکوي. دا کومه پریکړه شوی ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډیر یو شاهین او خوشک اقدام غني. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغه خو به هدا خوشاله دي د خاطر چې دلته په ربو روپی زمنګ افغان مهاجرین تاجران هغه انویسټمنت کړی دا وی کاروبارونه لګی دي.
نو موډي ویل چې افغان کډوال د خپل خوخه ته پرې خودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپل هم روان دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه هم دغه خیبر پختونخوا نه اکثر خلک په خپل خوخه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت د سیب ندار هغه پکې دا به ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاره او هغه د کوم سلويخ کالو ملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورۍ په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو.
د جولای په 14 نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا سلور صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمې دو باوجود د افغان کډوال ترغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملکه د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږ کال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی او آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې په پاکستان کې خواوشا 8 لاکھ افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي وو، او بیا څه باندې 14 لاکھ ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته پی وار په نوم کارډونه جاری شوي دي، او په زرګونه شمېره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګوند او ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخواني نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ 13 آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کوم چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خوا تیر اونۍ په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمېر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان او عوامي نیشنل ګوند لخوا هم د جولای په شپږمه جاري شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی، او دا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو او د صوبایي خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بللی دی. صوبایي وزیر مینا خان خبر پاڼه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي، او دوی قبایلي خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې، او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او یو قبایلی مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باندې ویل
دوی یو بل ډراما شروع کړې ده چې دوی غیر جمهوری او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کړي، او د دوی مقصد هغه مدنیاتو ته رسائی ده. یو خو د 13 ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې چې څومره ډیولپمنت دی یا جغوی یاتیزه موارد دا ټولی صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کومه ډرامه شروع ده دا د دوی مینډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډۍ شخړو او په ویش ولاړه ده. عوامي نیشنل ګوند هم دا پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده، او وایي صوبه کې هیڅ کله د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبایي خپلواکۍ باندې گزارنه و نه زغمي. د ګوند صوبایي صدر مفتخر حسین په دې باب لوای چې اول یې ماینز او منرل اکټ راوړو، هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لاره خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مني، تا یې نه مني. نو یو ټیک څو کوه هم دې د این خلاف ورزی وکړه. دا دوی مټیک ته کې لګي دا دی بل خلاف ورزی ده. اتلسم ترمیم کې چې پای کې دی سر د جرګې اختیار شتا، جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی هغه مینځن مل رسته دی زما قبایلی بیټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلع چې ګډوډ پیدا کوي دا غټ ګیم دی. ارادتن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت ای نه غواړي چې دا ټریبل بیلټ نه دی داسې برقرار وي. دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلع چې کینی. دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلینا قبایلی مشر او عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي زمله په خوانی غړي نصر مومن هم وای دا هرڅه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زور نظام ته د بوتلو یو حصہ ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیم اولل دي. خو یو چې دوی په کار دار چې پنځه شترنن کې موږ سره کوم وعده کړی و چې هغه پورا کړی و، بلکې هغه پورا کول نه شي او نه پورا کړی. بیا دوی د حکم په وسایل چې په قبایلی سیمه کې دا نیخ پنیغه د دې ځای نو چې تاول غواړي د پښتونخوا نه او چې تاول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي د اختیار ته وړل غواړي. کدا جرګه خه خبره ده، خو په کار ده چې په دې ټول ملک کې ولی جرګه نه راځي؟ ولی پنجاب کې جوډیشری انصاف ور کوي او په پښتونخوا کې نه ور کوي؟ لکه چې په ملک کې دوه قانون جوړول دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول مرکز ته اختیار ور کول دا
دا غیر پاره چدن یو کوشش دی.
ولی په دې باب له پاکستان سرکاري ټيلي ویژن پی ټي وی یو رپورت تر مخه دغه کمیټه وډمبه غونډه اسلام آباد کې د نه پورس د انجینر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده. او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلی ولسوالو کې د یو موثر متبادل د انصاف نظام درامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ. او ویل چې قبایلی مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کول لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټه اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې حسن اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی، د خیبر پختونخوا د حکومت وان بریسٹر محمد علی سیف، د صوبې چیف سیکرٹری شاہاب علی شاہ، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبائی او مرکزی حکومتی چارواکو گڈن وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات د هوټلونو مالکانو د غو د اتحادی غړي وای لاغ ورسته چې د جون پر 20مه منګور تنزدي د پنجاب مردان 43 سیلانیان د سوات سند سیلابی اوبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک سوات ته لتګه وویرول. د هوټلونو د اتحادی په وینا د محرم په چټیانو کې سوات د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. بلخ حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سوات بیزاګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابي اوبو کې د سیلانیانو پیښې وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سوات داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سوات کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دوی وایي چې هر کال دوی د محرم په چټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي. ولې سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سوات سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
ځلې ویډیوګانې شیر شوې 2022 ول 2010 ول نو داغه سره سواد بالکل خالی شو. دا خو سواد کې نور سشته نه انډستری شته نه دومره غټ اګریکلچر سره اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی. داغه په وجه د خلکو روزګار روان دی. نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی، هوټل کې امپلایز دي، دغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، داغه سره بیا ټرانسپورټ وابسته دي، داغه سره بازار، دکانداران، ګروسري والا، سبزی والا، فروټ والا، ګاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افواګانو په وجه سواد باندې دونه غلط اثر پرېوتو چې هوټل مکمل خالي، روزګار د خلکو خراب، بیا په کې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغه سره چې څومره روزګار والا او څومره داغه امپلایز او هغه لاړه په کورونو کې نهسته، نو دې اثر ډېر غلط پرې وته او ډېر غټ نقصان شو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زر دا نقصان بیا د دې ازاله وشي.
د سوات سیلانی سیمې کالام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وایي چې د سوات په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. دې ترڅنګ د ضلع سوات انتظامیه خبرداری جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سوات کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. دې سره د کالام 600 نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثره شوي.
څوک پر اړې پر فروټ خرڅي، څوک سبزي خرڅي، څوک جوس خرڅي، څوک سوپ خرڅي، متأخر راځي سار راځي او مرحب د خپل بچو ته دغه رزق دا ګټي ته دا کوشش کوي. په دغه وجه باندې د کلام چې کوم خرڅداري کې داري ځوام چې زرګونه خلک د روزګار سره واښته او هغه روزګار کې څه تفشیر دي په هغه زموږ دغه درخصه چې دغه کم سیاحت پر کوټه کې دې مخالف دي مخالف سره اقدامات یو کی. زه تاسو په څه ګارانټي ورکوم چې یو ځای کې عمر کول نشته. زموږ دغه اصل بنیادی دغه میډیا د پرنټ او د الکترونیک او دغه سوشل میډیا دغه پروپاګاندا یو په وجه زړه هغه ویډیوګان دی اپلوډ کړي هغه وجه باندې موږ ډېر ځان نقصان رسیدلی.
د منګوري په بای پاس د سیند په غاړه د هوټل منیجر عبدالکریم چې د لسو کلونو راهیسې د هوټل روزګار کوي وایي چې دا وخت په ټول ملک کې ګرمي زیاته ده. د کراچۍ او لاهور نه زیات سیلانیان په دې موسم کې د سواد سیل کوي، ځکه چې هغه سیمو کې د ګرمۍ چوټیان وي، خو د یاري خپرونه او په ټولنیزو رسنو د دروغ ویډیوګانو دوی کاروبار اتیا فیصده متاثر کړي.
80% خلک چې کوم دی هغه دی تشه افغان د لاسه پاتې شو دي نه راغلي. هلکه دا سو سو کوي سواد کې حالت بالکل نارمل دی، د دریا وبسین باندې څنګه کوم دی سواد سیم بالکل نارمل روان دی، روڈ برابر دی، حالت ٹھیک دی، حصہ قسم مست نشتا، خو صرف دا غلط افواد دروغ دا افواد خور دوج نہ خلا چکم دے مایوس دی یری کی نرز خدا دب جمنگ کاروبار تقریبا 80% کاروبار جمنگ ڈاؤن کرا دے جی.
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکو اداري پی ډی ایم ای خبرداري جاری کړې چې د جون 15 نه تر 11 پورې د سواد په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلې شي. په سواد کې د اپر سواد ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مزه کوي. باران نه یو کې نه خو د سیند غاړې ته تک چې نه غنی پکا ارزکا چې د عموماً داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانې وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپل خوېږي، نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه ته چې دی نو زیان ورسي. نور سواد چې دی نو پوره من دی، په سواد کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی. اوس هم دنیا ټورسټ چې دی نو راځي، د محرم چوټیانې دي، خلک راځي، ګروپونه راځي، کلام کې چې دی نو ګڼه ده، بحرین کې ګڼه ده، راشنګبین جبه ده، ملم جبه ده، پای کې خپوره رشته ګڼه ګڼه ده، خلک راځي د فیملی سره، د بچو سره.
بلخوا د ضلع سوات انتظامی مشر ڈپٹی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دې چمتو وسی. د سوات پسند کې پلمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولې شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغه عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,850 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي که نه، چې لامل یې ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي، کریمینل کې کنورټ کې، د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې د دې کس د خواهشاتو مطابق، د دې د ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی، د هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي، روزانه په کې تاریخ وي، کو وکیل د وجنه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل، دغه وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې لپاره په قانون کې د خدي چې سپیډي ټرایل کیږي، زر انصاف ورکړي. او هغه امپلیمنٹ کیږي نه زمو په ملکی د دې لپاره په دې قانون کې سیکشن 27 د 80 او پای کې د دې وجه نه دای خې دي چونکه په دې کې سزاګانې سخت دي ټریډونه سخت دي ضمانتونه پکې نه کیږي د دې د وجه نه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مې خدي کو یره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې تور سي چر دا د غلط داویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې ساتل شو سرکاري مشينري عدالتي مشينري غلط استعمال شو نو د لسر 27 سي ټي لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا له
دا جولای پړومبه نیټه د سپریم کورٹ په ویب پاڼه خپور کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی. سپریم کورٹ وایي چې روان کال پړومبه درې میاشتو کې له 8000 زیات مقدمه حل کړې دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمه وي. علامه کې ویلي شوی چې تیر درې میاشتو کې یوازې په سپریم کورٹ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمه هم ترې شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیات تر کیسونه سیاسي وی کوم چې تر غره عزت عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سی واشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
د ځان هم FIR بلکې خاص کرنه هم مینه پس شي وی دي هغه کې کته سو ګوري د 780 په کې ډیره زیاته راغلی ده. یو غټ نقصان پیدا دی عدالت ټایم ځای کیږي او چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دی چې کوم دهشتګرد دی هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 دیش نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5م مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځان ښکار کزی سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی هغه ستینو په چټای باندې شو هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې نو کوئی وکیل سے پبل عدالت کی مصروف دے یا اغا پا نور سو وجوہات باندے عدالت تن راضی نو دغم یو وجہ را چاہ دکی دے ہنڈل کول مین وغا دے پولیس قانون اغی دے پار خپل تائم ہم ورکر چھ پدوم را تائم کی بتا ہوتا تبتش پورا کوئی دا دی خبر نم انکار نشتا چھ دے پولیس باندے کم ذمہ داری دی پولیس باندے کم قانون دی نو اغم دا غی دے وصنا یا دا غی دے کیپیسٹی نا دیر زد دی روزانہ بنیاد باندې دلته شرګردین کیږي دلته قانون هم ماتیږي.
د پیښور های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 سیوا مقدمه د ځان ښکار دي. د ترګرۍ ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګرۍ ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکی د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلی چې واځي د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3000 افغانان هیوا تستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیوا تلیک دولی دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر 4 د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. پیران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالی پیخې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې 13 میاشت تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې بهرانیان تلبیق ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وحی ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کرواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دوه راهیسې تهران د 3 کردانو په ګډون لږ تر لږه 6 تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کردانو، بلوچانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلي او مذهبي لګکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمنو حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فی الارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سړي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په ورستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کال تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لېږدولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لېږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر 2 نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ریخمو پله لاره افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر 6 نیټې پورې بے اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړې ده چې خپل وطن ته واپس شي او تر هغه وروسته به د کډوالو د استلو لړۍ لا پسې چټک شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,15,000 زیات افغانان هیواد ته لېږدولې دي. سازمان د جون پر 1 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور خپل خاورې استلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جون پر 6 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متقی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د 1 بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوی دی. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافا کې پراته وئ، د دغې ډی ایش تاسو ډېر مستحق وایم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دا دمونگ یوازنی ارمان دی او دا به دمونگ غټ اړتیا پوره کی چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وکیت سره کمبود بوی.
دا روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي. نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له لرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکي خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوي دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سلګرای لپاره مشهورې سیمې یوسف بابا ته غځېدلی دی. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سلګري وده وکړي، بلکې کروندګر به وکولی شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د CNW محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلی سرک بیا رغیږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتره ده، شاوخوا 45 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې کار روان دی او د سیمې خلک وایي دې سره امکانات شته چې کاروبار ته هم ډېره وده میلاو شي. نور نواب هم د ترقۍ کلي پلان غار مومند اوسیدونکی دی او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دی.
روزګارونه دې سره تړلی شوي دي نو هغې ټولو ته فایده ده انشاءالله. او زیاتره خلک چې کوم دی زمیندار زمینداری سره وابسته دي، هغوی ته به په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او بیا به تنګي سبزي منډۍ ته، پېښور یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغې کې به ورته ډېر مشکلاتو د دې لا روډ د واجې چې دا جوړ شي نو یو خو دغه ډیره غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ورسره چې کوم خوشه ضلع دي هغه کې چار سداد او مردان دی او ملکان د دې ځینونه پېښور نه، نو دغه به هم ډېر په اسانتیا باندې بیا دغې څه بابت راځي. اوس خوچونکې د روډ د وجې نه مشکلات ورته ډېر زیات دي.
پلان غر د مومندو مشرقي تحصیل دی، لا مشرق ته یې ملاکنډ، شمال ته یې باجوړ، جنوب ته یې چارسدا او مغرب ته یې د مومندو پنډیالۍ تحصیلونه آباد دي. پلان غر کې تر ټولو لوی او ښکلی اوچت غرونه د یوسف بابا دی، هغلته هم د یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیل د پلان غر د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وایي
د لارې د لاس ډېر ستونزو سره مخ یو. ګنې الان کې علاقه د کده شکر شکر لحاظ سره والی نو ډېره زیاته ښکلی علاقه ده، د کاروبار لحاظ سره والی نو همدا دغه روډ چې ورته پوخ نو کاروبارونه به هم ورسره ښه شي. نو د لارې راته ډېرې غټې ستونزې دي، دا مین غټه لاره ده. نو که چېرې په دې باندې کار وشو دا پخه شوله نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او دا به یو لویه ستونزې دا به حل شي.
یوسف بابا کې هیڅ داسې آبادی نشته خو له هغې نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نومې سیمو کې آبادی هم شته او هغلته به لا پخوا خلکو اپیم کرل. هغلته د 2012 نه وروسته اپیم کرل خو بند شو، خو د اپیمو د نه کرلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستو نه هم دغه خلک محروم دي. ځای خلک وایي چې هغلته باید سرکاري ادارو ته عمله هم ورولېږل شي او دغه سرک دې هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي. د پلان غر یو بل اوسیدونکی طارق زمان مومن وای
زمونږ ایریا د سفر او اخوا دې سیلې پټې نو دغه ډېره ښایسته او حسینه علاقه ده چې هغې ته لکه د تګ لارې نشته دي. نو که دا سړک ورسېد دغې سیند غاړې ته بل د دې سره سره بله غټه فایده به دا وشي چې مونږ په مومندو باندې چې کوم مین سړک دی دغه لنۍ زمونږ د ګندا او ټونه وګۍ که نه باجوړ ته چې څوک ځي نو دلته مونږ ته مخامخ چې کوم دی د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل دی که نه، نو تقریبا د دې ځای نه د شک چار سدې نه چې ته روان نو په یو غنټه کې بته په باجوړ کې ارنګ باندې کې بیان شي.
د مومندو د سی ان ډبلیو یا د کارونو اداره وای هغلته په موجوده وخت په سرک کار روان دي. دغه سرک په دریو پړاوونو کې جوړیږي. اولنۍ فیز یا پړاو نږدې ده چې کار ور باندې پوره شي. البته راتلونکي دوه پړاوونو لپاره چې صوبایي حکومت منځوري ورکړي د بیا رغونې کار به ور باندې شروع کړي. یاد دی چې دغه سرک د مومندو د پراجیکټ د فند جوړیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د اوږدې مودې بدمنۍ له امله غزمکه چې دغه زرګونه کړه ځمکه چې شاړه شوې وه او زراعت یې مکمله توګه له منځه تللی و. اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکي او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیره او باړه کې کروندګرو د اکسپورټ معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولې دي. په باړه او تیره کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمېر ځمکې شاړې دي او په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګه شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې ځپل شوو سیمو باړه او تیرا کې په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړي او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکي او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړی.
موږ باغونه د زیتونو باغونه 300 ایکړه موږ باغونه ولګول 60,000 موږ په تیرا ایریا کې زیتونو قلم کاری وکړه او د زیتونو ماشین راغلو انشاءالله چې پابند موږ تلو باسو د سپتمبر نه به انشاءالله موسم چې کوم دا په سپتمبر کې شروع کیږي او دا زیتونو ماشین به انشاءالله موږ په باډا کې لګاو.
مونگا په بڑا ایریا او په دې جمرود ایریا او په دې باندې مونگا په سن فلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورج مکی وی سورج مکی مونگا په 300 اکر باندې وکړل او ښه پیداوار راغلو. هلته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغې په خپله ګڼې ورته ولګولې. تیر کال و خلکو په خپله ځان ته تیل ته وباسل خار سیا کړ یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نوموړي ویل چې په باډه کې د ښه معیار سبزی کرلی او کروندګرو نه یو شمېر سوداګر واخیستي او بهرۍ ملکونو ته هم ایکسپورټ کړي.
مونږ په سبزو ډېر کار وکړو. سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دي پکې ټماټر ماټر کریلا ایون ته دا ویلا شي چې د ماټر کا په بڑا کې مخکې په 20 اکر باندې کړه شول اوس د 50-60 اکر تا مورا سي دل زکه زکه چې خلکو هغه هین کوم قتل او ایون هغه ته په پاته وی چې د بڑې ماټر او کریلا دا خود دوبه قطر یو ای دیتا غاشوا ایکسپورٹ شوا. مزه به بل خبره تا او چې ماټر چې کوم دلته نه ایکسپورٹ شول دی باډه نه بار چې کوم ټریډر قذافی ټریډر ایکسپورٹ کړی دې کې دې باډه ماټر په ایک نمبر باندې راغل دویم نمبر باندې کلام ولا ماټر راغل. مونږ په باډه کې 10 کانال باندې په ټرایل بیسز باندې مونږ ادرک چې کوم کاو کارلی دی ان شاء الله کوشش پوی ان شاء الله څنګه په دې باندې ښه کار وکړو دا مونږه کامیابی طرف ته بوزو. دې سره مونږه باقاعده لاهور چې کوم ایکسپرت فارمر دې سره مونږه باقاعده لینک کړی دی.
د باډی ولسی وګړي وایي چې په ځنې لري پرتو سیمو کې اوس هم کروندګر د زراعت محکمې لخوا د وسایلو ورکولو نه محروم دي او په کار دي چې ټولو لري پرتو سیمو ته تخمونه او اوزار ورسوي او ځمکه ورته هوارې کړي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای وس قانوني فصلونه کري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاه جان له مزاره او هلته د کوالای لیو می فلا د عزت گل په غږ یو کوالی مهم درته ساتلی ده. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د کوالی لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیوټي راکړې دا پکې چاره جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو زیو
بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګېږي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او داغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابید شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغ غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
Thank you. مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
جگنا کا
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.